د خپل جوړښت کې چې دی د ګل ټوټو شمېر چې دی د تذکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپانه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به درې، یا به شپږ، یا به نهه، یا هم 12، دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دا چې دی د دې څخه د دوه نباتاتو څخه کوم میوه چې لاس راځي د اوغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دی، وریجې دی، جوار، اوربش او داسې ډیر نور ډولونه. څه دوه مشیمی نباتات چې دی د دوی دوه پلی تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیم ریشې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي، یعنی دوه، څلور، شپږ، اته، یا هم پنځلس، پنځلس به اوسي. او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دي موږ دغه کوم باغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډېر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو در مسخ استفاده کړې ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاسته راوړنو کې، او په ډېرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډېرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دو مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کاج جنسي ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شنو غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فیکټور وویلې، او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ او تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. زموږ او ستاسې درس به د پنځه ویشتمې صفې څخه تر دوشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دوو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي، چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکې وینه، یا هم پاکه سوې وینه چې یې هغه څه کېږي، کله چې د سږ څخه پاک سي او زړه ته راځي، د زړه څه کوي؟ د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي. او چې بیل یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه، یا هم مثلا موږ ویل لږ اکسیجن لرونکې وینه، هغه د زړه څخه سږو ته رسي. یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده، چې کله د سر څخه پاکه سوي اوسي، هغه چې کله زړه ته راسي، زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسېږي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاک وي، د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي سر ته د کم شریان په واسطه، د ریوي شریان په واسطه، چې هغه ناپاک یا هم لږ اکسیجن لرونکي ویني، هغه ور استي چې په هغه کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه وایي. وریدونه چې دي هغه د شریانونو برعکس انده سر ته رسي. دوی چې دي د بدن د ټولو اعضاو څخه، د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربون ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی، هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې سوی و، به صافه سوی و، یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا سوی او اکسیجن پکې کې ډیر و، هغه چې کې و زړه ته راستي. او د وریدونو چې دی حق خپل په لاره کې دریڅې لري، یا هم والفز لري، چې دغه په واسطه د دي مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې چې بیرته وینې چې سي پر شا باندې مخ او لاړ سي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویشته ډول رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچني ساقو باندې ویشل کیږي، چې مثال هغه کوچني ساقو په نور کوچني ساقو باندې ویشل کیږي، چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې تر مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو، او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کوم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي، چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویشته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چې کیږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي، او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي، یعنې دا د ډیرو غټو مشکلاتو څخه موږ نه سو شمیرلی. ورپسې راځو زړه پیژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی، او دوی چې دی خپل د یو نازکي پردې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادیږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی، او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي، او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکي پردې په واسطه چې پوښل شوی دی په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدولو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه، د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي، چې شی او کینیا هم راسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوی دی، چې بیرته دغه راسته او چپه برخه چې دی خپله په دوه برخه ویشل شوی دی، چې یو پورتنی برخه ده چې پورتنی برخه د اټریوم یا هم د هلیزونو په نامه سره یادیږي، چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنی برخه ته نازک دی، او لاندینی برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي، چې دغه کم ونټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري، او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري، چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دا وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته، هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چې کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې د هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي، او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ترایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان، او د مثال د ریوي شریان او راسته بطن، د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نامه دریڅې په نامه سره یادیږي، او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان دریڅې په نامه سره یادیږي، چې د دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري، او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، مروې کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي، کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله، دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بطن ته راځي، چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې ده هغه راسته بطن، او دا کم سږو چې ده هغه و په بتنته دهلیز دلاره لري کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي د ریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بتنونو ته داخليږي په دغه وخت کې د دهلیزونو چې دی منقبض کیږي فشار راولي تر څو وینه چې تولر سي بتنونو ته ولر سي چې په دغه وخت کې یو اواز د اواز راځي او د کم د ریڅې چې بندیږي یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره یادیږي او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي وي ورې ته شریان ته داخليږي په هغه وخت کې دغه د ریڅې چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوي شریان د ریڅې چې وي کله چې دوی د ریڅې بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ټپ اواز راځي عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې بیا ځله زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي همدارنګ په نورو کسانو کې هم دغه کیږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه بیا مثال په ناروغیانو کې موږ یادو ورپسې د وینې دوران چې دی وینې دوران خپل په دوه ډول دی چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بتنونو څخه د کین بتن څخه چې موږ اوه چې پاکه سوي وینې چې کیش د هر شین په واسطه ټول بدن ته چې کی زی هغه چې دی د چې په نام سره دیږي د لوی دوران په نام سره دیږي یعنی د بدن ټول اعضاء ته د وینې انتقال او د ټول اعضاء څخه و زړه ته د وینې انتقال د چې په نام سره لوی دوران په نام سره دیږي او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سوجو پورې او بیرته د سوجو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي هغه به د چې په نام سره دی د کوچني دوران په نام سره دیږي ورپسې لمف ترازو لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې زربان کوي وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دا فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاو دی او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې هغه تویږي چې بیا موږ وای د وینې د وخت په تیریدو حالت پاتې کیږي او د وینې سپین کولو چې کله د وغو سره ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخليږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په دغه ځای کې لمفاوي غوټي هم وجود لري پر رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري او دوی ته اجازه نور کوي چې چیسته د میکروبونه داخل سي او غوي له منځه وړي رازو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وای دي وینې دوران ستونزې څخه ډېری کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي چې په هغه کې موږ او تاسو لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سګریټ سکولو څخه د غره کم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوي وکړو د زیات کلسترول اخسل څخه مخنیوي وکړو یعنی ډېر شهم لرونکي مواد خوړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو تر څو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نسو دغه څخه یو چې د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي دا چې د په زینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي د زړه حمله څو وخت رامنځته کیږي موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي هغه وخت د وینې مثال ونس کولای چې د بدن اعضاء ته یا مثال د بدن د اعضاء څخه وزړه ته ورسیږي په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي دغه د شریانونو بندش ساخت رامنځته کیږي موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په غذا کې تجمع وکړي د وینې پرګونو کې په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډیر تجمع وکړي ډیر سي هغه رګونه چې کې بندش لامل کیږي د وینې د رګونو د قطر د کموال لامل کیږي چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي او وینې نسکولې د دغه لار څخه انتقال وکړي چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بل اخره هم د زړه د حملې لامل کیږي چې اوس د دې د پاره ځینې سخت تداویان شته او د تداوی څخه وقایه ضروری ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو بل راز د وینې لوړ فشار چدي
کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سره رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدي، چې دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغي، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کیږي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ تاسو وویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسوي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ دهلیز د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بطن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځه لسم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم ته لوست کې موږ تاسو په دې باندې پوښتلو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، چې د وچه ایکوسیستم د اوبو سم ایکوسیستم، چې دا ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم دغه غیر ژوندۍ موجودات په ترمنځ اړیکې لري مختلفه، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابري. که چیرې موږ فزیک دغه کوم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کوم ځایونه چې دي ساحه چې د هورته برابري. په ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایي. ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکې سړي. موږ ستاسو درس چې دی اوس نو دریم صفحه څخه تر اوسه اتم صفحه پورې به دوام وکړي. راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی راځو د انرژي جریان وایي. د انرژي په جریان کې موږ تاسو په یوه چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندۍ موجودات چې د غذا ته ضرورت لري، تر څو د دغه غذا په واسطه د تغذیه وکړي او خپل ځان لپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې د هغوی اوتوتروف دي، یعنی خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي، چې دوی چې دي کلوروفیل په موجودیت خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه قندونه دوی هم په مصرف رسي، او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دا کوم نباتات چې دي هغه موږ په پروډوسرز کې شاملو، چې نه دوی چې دي تولیدونکي په ډله کې راځي، او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دي لکه یو ګیلینا چې د چیانې په ځان کې کلوروفیل ولري، هغه چې دی هغه په چکی راځي په اوتوتروف کې راځي، یعنی خپل خواړه خپل ځان د چکوالی سي خپل آماده کولای سي. اوس نو اوتوتروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوتوتروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي، د دې څخه تغذیه کوي، چې هغه به د اتروتروف په نام سره دی د مصرف کوون کې دی. دا به اتروتروف چې دی خپل خواړه چې کوي خپل نسی آماده کولای دی د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایي مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتات څخه تغذیه کوي، چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي،
او دی چې دی واښه خوړونکي دي چې په هغه ډله کې غوایان دي، موږکان دي، ملخان دي، مرغۍ دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې راځي شامل دي. او پاتې سو ځینې چې دي هغه د دوغو حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیه لپاره، چې هغه د کانیور په نامه سره یادیږي، لکه سمری دي، پړانګ دي، عقاب دي، لیوه دي، سپی دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې شامل دي. او ځینې چې دي هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو، یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي. دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي ژوندي موجودات، چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د کوم خواړه چې دي د دوی څخه اخلي او خپل تغذیه پکې. اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دي، نو موږ هغه په کومه ډله کې شامل کړو؟ فنجان بکتریاوې چې دي، دوی د کوم مصرفونکي چې دي، هغوی چې کله مځکې کې شخ کړل سي، مړه جسدونه راخلي، هغوی تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دي هغه جذبوي د خاورې د لارې، چې دوی به د چې په نامه سره یادېږي د تجزیه کوونکي یا هم ډیکمپوزرز په نامه سره یادېږي. چې په هغه جمله کې موږ او ځینې بکتریاوې، ځینې بکتری پروتستا او ځینې فنجان هم پکې کې شامل دي، چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه د اخلي په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي. دا چې د انرژي جریان سو ورپسې راځو، د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنجیر دی. غذایی زنجیر کې چې دی لکه څنګه چې مونږ تیر وسونه کې ویل په تیر سیمفونه کې مو هم د دې یادوري کړې وه، دغه کم ژوندي موجودات چې خپل په منځ کې یو غذایی زنجیر جوړوي. که چېرې غنم په نظر کې ونیسو، غنم چې دی خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن، یعنی دغه کم نباتات چې دي، نوموړي نباتات چې کوي د زیاتې ترکیب د عملیه په واسطه خپل په ځان کې زیرمه کوي، چې وروسته د دې څخه لومړي مصرفونکي راولاړیږي استفاده کوي. مثال خبرې هوسی راولاړیږي، د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا آماده کوي. وروسته دغه اوسی چې ده د بل مثال د زمري په واسطه چې غوښه خوړونکي دي، د هغه په واسطه چې کیږي خوړل کیږي. کچیر دغه زمړی مړ چې د دې د مړ جسد مړ جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیش تجزیه کیږي او زموږ مواد په خاوره کې جذبیږي، چې دغه چې څو یو زنجیر جوړ کړي. نبات د لمر په شتون کې د زیاتې ترکیب عملیې په واسطه خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن ذخیره کړي. وروسته هوسۍ راولاړ سو د نوموړي نبات څخه چې لومړی مصرفونکي دي خپل تغذیه او خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړل. بیا په د هغه وروسته مثال زمری راولاړ سو چې هغه غوښه خوړونکي دي، دریم مصرفونکي کې راځي، او دویم مصرفونکي کې راځي، چې دوی دا غوښه خوړونکي راولاړیږي، هوسۍ مثال ښکاري او دغه څخه خپل د غذا لپاره، خپل د تغذیه لپاره ورڅخه استفاده کوي. چې دلته چې څو یو غذایی زنجیر یې جوړ کړي، چې دغه هر ژوندی موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونې چې کیږي لامل کیږي. ورپسې د غذایی زنجیر وروسته غذایی شبکې ته راځو. غذایی شبکه چې د لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي، په دې کې چې د څو زنجیرونه شامل دي، یعنی کېدای سي چې د یو مثال لومړي مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه لپاره استفاده وکړي. مثال خبرې د هوسۍ څخه پړانګ، زمری، دغه رقم ځینې نور حیوانات کېدای سي خپل د غذا لپاره ورڅخه شي وکړي استفاده وکړي، خپل تغذیه ورڅخه وکړي. یا مثال د سویا خرګوش کې چې په نظر کې ونیسو، هغه مثال عقابم کولای سي هغه څخه خپل تغذیه وکړي، ګیدړم کولای سي، چې دغه کې دلته د دغه په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي. دا غذایی شبکه چې د څو زنجیرونو له امله چې کیږي رامنځته کیږي. مثال خبرې د وښو څخه، هم سوی، هم خرګوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي. د ملخ څخه مثال چونګشه او چوغکه تغذیه کوي. او په عین حال کې موږ چې د وښو څخه تغذیه کول، هغه د مثال د بم چې موږ ورته وایو یو ډول البوتون کې دي، چې هغه هم د چونګشه څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږ څخه کوي. یعنی دوی دلته چې وکړي یو شبکه جوړه کړه. لومړی یو یو زنجیر موږ په نظر کې ونیوي، وروسته چې کلم په نظر کې ونیول، دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړ. دغه رقم کچیر خرګوش په نظر کې خرګوش هم د بم په واسطه خوړل کیږي او هم د ګیدړي په واسطه شي کیږي خوړل کیږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړي په واسطه، خرګوش چې دی هغه د باز په واسطه او د ګیدړي په واسطه خوړل کیږي. چوغک چونګښه چې بې ده هغه به د چی په واسطه خوړل کیږي؟ د مار په واسطه خوړل کیږي. دلته چې څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یو ځای کیږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډوسرز چې دي او همدارنګه لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول چې دي پکې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کېدلای شي. هر څه خوړونکي چې بدي هغه په جلا زنځیر کې کچیر مش په نظر کې ورسنه سو غویم پکې کې چیرې راځي. مثال کچیر پسې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري او بیا دغه پسو څخه مثال هم پسو چې دي زمری په واسطه ښکار کیږي خوړل کیږي او هم دا یو اهلي حیوان دي، انسانان خپل د تغذیه لپاره ورسخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایی زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دغه کوم موضوعات موږ وویل، موږ دغه کوم نبات چې دی چې کومه غذا خپل د ځان لپاره آماده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او یو څه اندازه چې دوی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره. یعنی کله چې یو خرګوش او لارس د دغه واښو څخه استفاده مثلا په تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نه سي اخیستلی، نو دوی مجبور دي چې یو خرګوش او لارس د ډیرو واښو ډیر واښه چې کې اخري تر څو خپل غذایی مواد دا ماده کې ځان د پاره او د هغه په واسطه مثال دی چې یو کې خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غړي خرګوشان دي باید واښه د غد وچند ووسه، ځکه چې دوی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته مده کړ هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دا غره کم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایی مواد خپل ځان ته واخسل، دوی هغه یو ځان ځانځه چې ده په ډیر اندازه په مصرف رسي او یو ځان اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل شي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نشي آماده کولی، دی نه په تغذیه کیږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټول کم غذایی مواد چې د لود هغه تر مار پورې ونه رسول، یو ځان اندازه چې و د مصرف کړي، نو دا مار ضرورت لري چې تر څو څو خرګوشان ښکار کړي یا لومړی مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکي او خپل ځان ته غذایی مواد په مده کړي. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان د پاره باید واښه ډیر وسته واښه د مارانو د پاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي باید خرګوشان شیو ستر مارانو دو چند اوسه د وغو څو چند اوسه تر څو د مار خپل ځان د پاره غذایی مواد وکولی شي پرې آماده کړي. په پسرا سماران ماران چې دی هغه د درې مصرفونکو په واسطه یعنی د باس په واسطه چې کیږي خوړل کیږي، چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باس په واسطه خوړل کیږي اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسول دي، ټول چې دی تر بازه پرې نه سي رسولی، چې په دې سره ما دا باس چې دی هغه ضرورت لري چې چی شي وکړي باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړي او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره کچیرې وشي یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخري نی برخه کې او دا رقم سپورت زی دا حرام چې په اخیری سکه کې به دریم مصرفونکي چې مثال موږ وای او غوی چې دی دا رقم د دوه لومړی مصرفون دویم مصرفون کا لومړی مصرفون کې خپل ځان د پاره چې وکړل غذایی مواد یې آماده کړل او د دې په څیر خپل ځان چې کې تغذیه کوي. دا وز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړیو سی او ورسخه استفاده وکي او د ځان سره یې ساتي. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ د پاره ډیر مهم دي چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زده کوونکو ستاسو څخه یو هیله لرم چې کوم سیمفونی چې تاسو وایې سا کوم موضوع چې تاسو بس هر یو په شډه سره د ځان سره د کی تر څو پراتلونکي کې په نور موضوعاتو کې پښتنه ولرې. مثال د خبرې په اوم سیمف کې موږ او تاسو تولیدونکي، مصرفونکي، مثال تولیدونکي، مصرفونکي او تجزیه کوونکي چې موږ وایو بیولوژیکي عواملو کې شامل و، دا درې سره ډېرې موږ څه کړي و زده کړي و. دا هغه وروسته بیا موږ وایو چې مصرفونکي بیا خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي، چې لومړی مصرفونکي چې و هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول، دویم مصرفونکي چې و هغه د لومړي مصرفونکي څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایي مواد آماده کول، او دریم مصرفونکي چې و هغه هم د غوښه خوړونکي و او هم چې و نبات د شنه شانې خوړل، یعنی نباتات څخه استفاده کول، چې په هغه کې انسانان راځي، مثال چرګې راځي، دوی چې ټوله چې دي په څه کې راځي؟ په هر څه خوړونکي راځي. اوس که چیرې تاسو هغه موضوعات ښه زده کړي اوسئ، کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایي، تاسو کولای شئ په مثال یعنی په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخس کې ژر مو سر په خلاص سي، او شاید کېدای سي دا معلومات تر ما هم تاسو ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړئ، ځکه چې تاسو هغه تېل وستونه په سم ډول سره زده کړي وه، نو په دې لوستونو کې هم تاسو د هیڅ مشکل سره مخامخ کېږي. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت کم. دا درې پوښتنې به تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه لاسره. لومړۍ پوښتنه ده: د پروډوسرز، اومنیور او هربریور او ډیکمپوزرز څخه مطلب څه شی دی؟ دویم سوال: غذایی شبکه پر څه شی رانغاړي؟ او اخرنۍ پوښتنه: د انرژي حرام واضح کړئ. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.